دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او انیس اجمل درته هر کلی وای. په روانه خبرونه کې د قبایلي لکو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ نوې اونیزه خبرونه جمهوري غږونه تخبرو. دویمه اونیزه خبرونه د سولې په لور هم اورېدلی شئ. خو لومړی وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم په ګډون لړپړو چارواکو ګوندونو د مولانا سمیع الحق د وژنې غندنه کړې ده. په کوټه کې د نفسیاتي ناروغو په اړه درې ورځنۍ غونډه دوام لري او د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هېواد د ځایي جنګي الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف الوی او د پوس مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د جمعیت العلماء اسلام سیند علی مشر مولانا سمیع الحق وشنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو نن مشال لیډیو ته په دې اړه ویل حکومت دې د پیښې زر تر سره پلټنی وکړي.
متدل سڑیو بہار جو لحاظ سر قواعدہ سیاسی طور باندھے پسنٹ کے چکم کردار ادا کرو یا بیا بہار چکم کردار ادا کرو ناٹول مذہبی پیو فرنٹ باندھے کرو ناکم واقعہ جو شو آڈر بے درتا ہے سرا ہرا قتل شیوے دے.
د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حمید الحق حقانی بیگاجیونی استول چې پرون پرول پنده کې داغه د پلار ساتونکو د 45 منټو لپاره لکور وتلی وو چې وروګرځیدل. نو مولانا سمیع الحق په خپل کټ کې وشل شوی اومنده. د پاکستان وفاقي حکومت او د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنس بیگانه وخت د احتجاجي ناستو د ختمولو په اړه مایده شوې ده. تحریک لبیک لدری ورځو راهیسې په ټول هیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د مسیحي خزي آسیا بیبي د خوشي کېدو د پریکړې پر ضد مظاهرې وکړې. تحریک لبیک پاکستان پرون په یو بیان کې د مایده عکس خپور کړی چې پکې 500 نکات شامل دي. په دې کې د آسیا بیبي په مقدمه کې د نظرسانې اپیل جمع کولو په دې لړ کې د حکومت د اعتراض نه قبلو شک ترڅنګ په فوري توګه د آسیا بی نوم په ای سی ایل یعنی له هوا د په بهر وتلو باندې د بندیز په لیست کې شاملولو خبره شوې ده. پر مسیحي خزي آسیا بیبي په 2009 کال کې د مذهب سپکاوي تور پورې شو او هغې شاوخوا 8 کاله په بند کې تیر کړل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینایي سیال لی کیچیانګ سره نن په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د همکارۍ په 45 معاهدو لاسلیکونه کړي چې پکې په پاکستان کې د غربت د خاتمې په ګډون د زراعت او صنعت په شعبو کې د همکارۍ او د تکنیکی تربیت په اړه معاهدې شاملې دي. له دې وړاندې د چین ولسمشر شی جن پینګ د جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان ته ډاډ ورکړل چې ستراتیژیکي همکاري مضبوطولو ترڅنګ په نورو چارو کې به په ګډه کار کوي. په کوټه کې د تاجرانو اتحادیې په سیمه کې د ناجایزو تجاوزاتو په نوم د مبینه سوربلو کېدو خلاف نن اړتال کړی دی. په سیمه کې ټول بازارونه او کاروباري مرکزونه بند دي. په کوټه کې مرکزي انجمن تاجران اتحادیې غړو نن مشال لیډیو ته ویل د یوې میاشتې راهیسې د ښار انتظامی لخوا د ناجایزه تجاوزاتو په نوم کمپین روان دی چې له مخې ستار روډ، لیاقت بازار، جنار روډ او کندهار بازار کې تاجران اغېزمن شوي دي. حکومتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې د کمپین له مخې په سړکونو د دوکانونو مخې ته لاري بندې کړل شوې دي چې دوکانداران یا ریډو مالکان په خپل سامان ایښودو سره په تګ راتګ کې مشکلات جوړ نه کړي. د بلوچستان په کوټه ښار کې د نفسیاتي ناروغو په اړه درې ورځنۍ غونډه دوام لري. د مشال لیډیو خبریال وایي په دې غونډه کې د پاکستان او د بیلابیلو هیوادونو ډاکټران ګډون لري. د غونډې ګډونوال وایي د ذهني فشار او د چاپیریال د ناپاکۍ له امله په پاکستان کې د فالج ناروغي زیاته شوې ده. د غونډې ګډونوال امان الله کاکړ نن مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
په دې کې زموږ زیات زور چې دی هغه پر فالج باندې دی. زموږ دا مشوره ده چې څه وخت خاص کر د فالج چاته دوره کېږي باید چې دی زر تر زره ډاکټر ته ورسېږي. د بلډ پریشر، شوګر، د سیګریټ یا د زړه څه بیماریانې یا د کولیسټرول د زیاتوالي د وجې څخه نو چې هغه زر تر زره مریض ډاکټر ته ورسېږي چې هغه شیان کنټرول شي نو مریض معذوري څه بچاوې دی.
په دې موقع د بلوچستان د صحت وزیر نصیب الله مری ویلي چې حکومت به د روغتیا د اسانتیاو لپاره ډېر زر یوه منصوبه اعلانوي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسي چارواکو سره خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل دریځ لري چې د مسکو غونډې د څرنګوالي په اړه بحث وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروا د زیارت په ورځ ویلي وو هیله منه ده چې دغه کانفرنس تفصیل به په راتلونکو ورځو کې روښانه کړي. هغې ویلي چې د دې غونډې نیټه او د ګډونوالو لیست حتمي کېدو ته نږدې دی. د افغانستان د سیاستوالانو په هغه ډله کې چې مسکو ته بلل شوي پخواني ولسمشر حامد کرزي هم شامل دی. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هیواد د ځایي جنگي الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړي دي. ایران په اګست میاشت کې کوثر جنگي الوتکو لسته په ډاګه کړه. د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي په ایران د بندیزونو باوجود د دې هیواد پیداوار د ایراني پوهانو صلاحیتونه څرګندوي. نوموړي نن د ځایي جنگي الوتکو پرانیست غونډې ته وویل ډېر زر به د ضرورت لرونکي شمېر تر مخه د دې الوتکو جوړول او د هیواد هوایي ځواک د خدماتو لپاره کارول پیل کړي. د جنگي الوتکو دا پرانیست غونډه په داسې وخت کې شوې چې د امریکا ولسمشر انتظامی په ایران د نومبر 15 څخه د بندیزونو بیا عملي کولو اعلان وکړ چې پکې د ایران د سامانونو په وړلو اقتصادي او انرژي شبو بندیزونه هم شامل دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت له لوړ پوړو چارواکو شوی وو خو ګمان نه کوي چې په دې معامله کې به باچا سلمان هم شامل وي. خاشقجي د سعودي عرب حکومت ناقد وو. د ترکیې ولسمشر د نومبر په 2 په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په لیکنه کې ویلي چې آبادی په استنبول کې په سعودي کونسلګرۍ کې د خاشقجي د وژنې په اړه د معلوماتو په راغونډولو کې هر ممکنه هڅه کړې ده. د نوموړي په خبره د دې نتیجه دا راووتله چې نړۍ ته معلومه شوه چې خاشقجي د یوې خاصې ډلې لخوا په همه سره وژل شو. د دې نتیجې ته ورسېدل چې د هغه وژنه پلان شوی وه خو د سعودي عرب چارواکي له دې تورونو انکار کوي چې د خبریال په وژنه کې شاهي کورنۍ لاس لري او د دې تور په ایجنټانو لګوي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار نه د کرن صوبه د سبانی موسم حال اورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل یو دیرش روپۍ دیرش پیسې غستل کیږي او په یو سل دوه دیرش روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل اویا روپۍ او په یو سل یو اویا روپۍ پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل نه څلوېښت روپۍ شل پیسې او په یو سل پنځوس روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په پنځه دیرش روپۍ نوي پیسې او په شپږ دیرش روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په پنځه دیرش روپۍ لس پیسې او په پنځه دیرش روپۍ دیرش پیسې. او درې سوه اته دیرش ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سوه شپږ دیرش ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ اویا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ دوه اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات درویش او کم نه کم نهه، بنو کې سلیریش او لس، ژوب کې یویش او دوه، او کوټه کې به زیات نه زیات اتلس او کم نه کم منفی درې ډیګري سینټی ګریډ وي.
قدر مرو دن کو خبرونه بد مشال اور دینه واور دل چانی ساج مل اور اند کول کشر رس روان کړي تر پای پات شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د ونی خبرونه تفصیل به واوري. د جمعیت العلماء اسلام سندلی مشر مولانا سمیع الحق په کوړه خټکی خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مولانا سمیع الحق وژنه په کلک ټکو غندلې ده. دا پاکستان حکومت او تحریک لبیک ترمنځ مذاکرات وروسته په ټول هیواد کې احتجاجي ناستې ختم شوې دي. په کوټه کې د نفسیاتي ناروغو په اړه د یوې غونډې حال هم درکو.
جونیئر ډاکټران ته دا احساس ورکول سي چې زه مریض ته کم ټیسټ ور ولیکم، کم ټیسټ د مریض لپاره فائده مند دي تاکہ د مریض ته فائده هم وکړي او د هغه پیسې هم بچت سي.
دا مشال رډیو نوی اونیزه خبرونه جمهوریت غوونه کې بعد هغه مبارزین کیسې واوري چې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره یې جدوجہد کړی دی.
بالکل ہی رہنا کر کے زنجیروں میں جکڑ کے نیچے تک کمپوز ہو کے جو ہے وہ سزا جو ہے وہ برداشت کی.
دویما اونیزه خبرونه د اصول په لور هم لرو، شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره. قدرمنودونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر سلور بجو خبرونه ته غوږی. د جمعیت العلماء اسلام سندلی مشر مولانا سمیع الحق جنازه په اکوړه خټک کې خوشحال خان ډیگری کالج کې شوې ده چې نور تفصیل یې له خپل نمائنده خبریال زلان یوسفزی څخه اخلو. را سره ټلیفون په کرخه ده. زلان ستړي مشي زلان کدارت وای چې د مولانا سمیل حق جنازه نن په نوخار کې خوشحال خان ډیگری کالج کې شوې ده، که په دې اړه را سره لږ تفصیلات شریک کړئ.
بالکل، جنازه وخت درې بجې وو، خو خلک ډېر زیات وو او خلک را روان وو، نو درې نیمې بجې شاوخوا دغه جنازه وشوه. او دا وخت سره خبرې کوم، دا وخت د مولانا سمیع الحق د خاورو ته سپارلو عمل چې دی هغه روان دی. او که دا اکوړي مدرسه چې ده، دا بالکل د روډ په غاړه باندې ده، نو نږدې تک د تیرو دوو ساعتو نه، یعنی د دوو ګنټو نه چې کوم دی، نه په دې مرکزی جی ٹی روڈ باندې تقریبا ٹریفک عمل چې هغه بالکل ولاړ دی، ځکه چې دا کم کالج کې را جنازه وایه، کالج نن هغه میدان چې هغه دونه غټ نه، نو په هر پر روډونو باندې خلک ولاړو، اوس هم ټول روډونه ډک دي. زه مجبور وم چې خلک دونه ګڼ شمېر کې خلک راغلي چې د جنازې نه وروسته موږ روان یو، پیاده لا د خپلو غاړو ځینې ته نه ورغلي. دغه شان ته وایو د سیاسي کوم مشران چې د مختلفو پارټونو سیاسي مشران راغلي د جنازه کې د ګډون لپاره، نور هم علاقه ورواچي، دغه پوجا باندې امنیت هم ډېر سخت ګامونه پورته شو.
صحیح، ډېر زیاته مننه ځلان د تفصیلاتونه. قدر مړه ودونکو، له نوخار د مشال اړیو خبريال ځلان یوسفزی چې د جمعیت علما اسلام اسینډلی مشر مولانا سمیع الحق د جنازې پاړې را سره تفصیل شریک کوو، چې په دې کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، گورنر او نورو سیاسي ګوندونو مشرانو پکې ګډون کړی دی، او په دې لړ کې کلک امنیتي ګامونه هم پورته شوي وو. بل پلو د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د مولانا سمیع الحق وجنه په کلک ټکو کې غندلې ده. تفصیل د احمد الله په رپورت کې وو.
د ملک ته یو شمیر ګوندونو مشرانو د مولانا سمیع الحق د وجنې وروستو په خپل جاری کړي مزمتی بیانونو کې له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره دې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او ورته دې سخته سزا ورکړي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل، مولانا سمیع الحق چې د یو ګوند مشر هم وو، که د حکومت لخوا ورته امنیت ورکړی شوی وی، نو نن به ملک د دومره لوی سانحې سره نه مخ کېدلې. د نوموړي وینا وه،
مولانا سمیع الحق صاحب د دې قتل ټول پاکستان او افغانستان او عالم اسلام مزمت کړي. د دې قتل نه دا خبره معلومه شوه چې پاکستان کې اوس هم یو سیاسي لیډر، یو عالمي دین، یو عام وګړی محفوظ نه دی. مولانا سمیع الحق صاحب شاګردان سن چې پاکستان کې دي، د دې نه زیات په افغانستان کې دي، او د دې مرګ اثرات په دې دواړو ملکونو به غورځېږي. مولانا سمیع الحق صاحب افغانستان او پاکستان په سیاسي شخړو کې همیشه یو برخه اغېستې ده او کوشش یې کړی چې امن قائم شي. موږ غوښتنه هم دا کړې د پاکستان د حکومت نه چې دا خو یو اکسیډنټ نه دی، بلکې یو لوی سازش دی، د دې نه د عوام خبر شي.
د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفغان سرګندونه کړي او په پیښه کې ککړ کسانو د نیولو امر یې کړی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا وینا وا، پاکستان د یو عالم او یو سیاسي غړي نه محروم شو، حکومت له پکار دی چې په پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره گرفتار کړي.
مذهبي سم لیډران چې په هغه کې سمیع الحق صاحب یو ډېر لوی مقام وو، او دا خلا چې دا په ډېره مشکله پوره کیږي، هغه ډېر متدل سړی وو، او په هر یو لحاظ سیاسی طور باندې په سینیٹ کې چې کم کردار ادا کړو، یا بیا بهر چې کم کردار ادا کړو، دا ټول مذهبي هغه په یو فرنٹ باندې ځای کړو. دا کوم واقعیت او شو ډېر بې درته سره هغه قتل شوی دی، حکومت له پکار چې دې مکمل تحقیق وشي.
د مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا صدر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل، د مولانا سمیع الحق وجنه یو لوی پیښه ده، او ټول له پکار دي چې په داسې وخت کې د یووالي مظاهره وکړي.
مولانا صاحب شهادت چې هغه خاندان لپاره، بلکې ټول ملک او خطې لپاره ډېر لوی افسوسناک واقع ده. الله تعالی هغه مغفرت نصیب کړي، او واقعیا کېدل او په داسې وخت کې کېدل چې ملک کې کم صورتحال دی، که څوک د حکومت سره تعلق ساتي او څوک د حکومت نه بهر دي، او داسې مسلو ډېر ادراک سوچ فکر سره هینډل کول ضرورت دی، نه چې جذباتو سره. کوم چې اصلي مجرمان دي هغوی ته حکومت ته رسېدل پکار.
صدر ډاکټر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان نه علاوه، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، د مسلم لیگ نون قائد میاں نواز شریف، د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا، د سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار، او د یو شمیر نورو سیاسي او حکومتي ګوندونو غړو د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفغان سرګندونه کړی دا. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غواګي کډرمن وګړو دونکو د پاکستان حکومت او تحریک لبیک مذهبي ډله چې دا غي ترمنس پرون بیگانه وخت مذاکرات شوې دي او دا مذاکرات کامیابی رسته دي چې کوم احتجاجي ناسبه هغه ختمه کړي ده. دوی د یوې مسیحي خزي ته د سپریم کورټ لوري د خوشی کېدو پر ضد له درې ورځو راهیسې مظاهره کوي. نور تفصیل د سراج ظهیر رپورټ کې.
لدری ورځو د درنو او احتجاجونو وروسته وفاقي حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره د درنو او احتجاجونو ختمولو لپاره بیګا د خالی پښپ نا وخته 15 نوکتی لوزنامه لاسلیک کړه چې پکې ویل شو چې داسیا مسیح په مقدمه باندې د نظر ثانی اپیل جمع کړي شوی او په دې باندې به د حکومت سره اعتراض نه وي. داسیا مسیح نوم به په فوري توګه په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچولو لپاره حکومت اقدامات کوي. د داسیا مسیح پر ضد کوم شهادتونه یا ثبوتونه مخې ته اغلنو پدی اڑب پسندستی توګه قانوني کاروائی کیږي. داسیا مسیح د بری کېدو خلاف چې په 13 اکتوبر یا له دیرستو کې گرفتارې شوې دي هغه کسان به خوش کولې شي او که پدی پیخو کې د چا بے جوازه زړه زار شوې وي لاوی تحریک لبیک پاکستان بخنه غواړي. د لوزنامې رسو تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین ریسی خبری غونډه کې د دې پخلې وکړو او ویل ک په دې لوزنامه باندې عمل ونه شو نو دوی په بیا خپل درنا شروع کوي. نو موړی زیاته کړه
پوره پاکستان کې اندر یہ بات ہماری معاہدہ کے اندر موجود ہے.
دیوی زمو پدی لوزنامه کې لیکل شوی چې هم دا وخت په کومو کومو تانو کې زمو کارکونان بندي اغه دي خوشی کړی شي او په ټول پاکستان کې چې چرته چرته د حضور صلی الله علیه وسلم غلامان ناستي په درود شریف ویلو دی په پرمنه طریقه لاړ شي او دا دوه دی وغواړي چې پاکستان د الله تعالی د ټولې نړۍ امام جوړ کړی. پدی لوزنامه باندې دو حکومتي غړي چې پکې یو د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د پنجاب د قانون صوبائی وزیر راجا بشارت او د شند تحریک لبیک پاکستان لخوا پیر محمد افضل قادری او محمد وحید نور لاسلیکونه کړی دي. د خلی پښپا دی یو شخصي ټلویزیون هم نیوز سره خبرو کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وویل چې دوی له درې ورځو د خواري وروسته دا روغه کړي او دوی غواړي چې په دې ملک کې د حکومت عملداري وي او امن وی ځکه چې دا ملک ته نور اړې غړې جوګن نه دی. بل پلو د سبزی منډي او د مشرانو ترانسپورټرانو او د تاجرانو په وینا چې لدی درنو او احتجاجونو ورته پاربون روپو زیان رسیدلې دي او د وی لایوزه او بل ځای ته اړین کی سبزی او میوه پلارو کې د سرتیا پوجا خرابې شوې دي. سراد زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
قدرمن عبدالکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خالی پورس خپل چینی سیال سره په بیجینګ کې ملاقات کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې د چین په سفر دی چې په هیواد کې اقتصادي بحران ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینی سیال لی کیاچانګ سره د خالی پورس په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د بهمی ګټو په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو هم خبرې وکړې. رایټرز اجنس د چین د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په حواله ویلي دي چې هیواد به د پاکستان اقتصادي مرسته کوي خو په دې لړ کې به د دواړو خواوو متعلقه چارواکي په تفصیل سره خبرې کوي. د رایټرز د وینا تر مخه کانګ سون د خالی پورس ویل وزیر اعظم عمران خان د چین له وزیر اعظم سره په ملاقات کې په دې اړه خبرې کړې دي او دواړو خواوو په اصولي توګه په دې صلاح شوې دي چې بیجینګ به د اسلام آباد په اقتصادي مشکلاتو کمولو کې مرسته کوي خو د دې د نور تفصیل په اړه به لا هم خبرې کیږي. وزیر اعظم په داسې حال کې د چین او د دې روسو د نورو ملګرو هیوادونو سفرونه کوي چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو پوه احسان خان وایي چې په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو کې د وزیر اعظم عمران خان سفر ډیر زیات مهم دی.
تاسو ګورئ افغانستان فرنٹ باندې څه کیږي د حالاتو کې یا په میډل ایسټ کې چې کوم د کوم نقشه بدلیږي نو په دې حالاتو کې هم چین چې کوم دی پاکستان دی یو بل سره ډیر زیات په دې حواله سره نږدې دي او زه دا غنم چې را دې وخت کې عمران خان ته یا د غویشن یا د پاکستان ته هیڅ انصاف پټه حکومت نو یوزولي چې کله هم دا چې نوی حکومت راشي نوی وزیر اعظم راشي نو هغه سعودي عرب یو ای او چین چې کوم دی دا ټاپ لیست باندې انکلودینګ سم ټایم ایران هم راشي چیرې لکه اوس پور خدا غته سو قتل ګاډا پان یا د پرزیدنت سره ملاوي دل یا ال دې چې هغه ته کوم سو فور پروتوکول ملاوي کی دې مطلب دا دي چې چاینیز هم اهمیت ورکړي شي د پاکستان قیادت تعال
په خبر کې د اقتصادي چارو خبريال ریاض داوزه وای چې د وزیر اعظم له دوري ډیره تم کیږي چې چین به مالی مرستې ورکړي
پاکستان ته دی وخت کې ډیر شدید ضرورت ته د 2.5 ارب ډالر پوری چې د خپل ریزرو او د قرضو چې کم د ادایګي د هغه او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چې دا یو ډیر لوی مسائل دي دته اسی خود د مسائل په برآمدات او کم ډیر زیات برآمدات د ډیر زیات کم شوی دي نو دا هغه مسائل دي چې کدل د 2.5 ارب ډالر را نشي په هغه په لګ وخت کې نو د پاکستان مشکلات یا د پاکستانیانو جون اسانې دي نشي
خبريال ریاض داوځي په خبره د چین مالی مرستو سره تر سهه د پوري د پاکستان اقتصادي ستونزې کمی دي شي خو په خبر کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای چې موجوده حکومت په هیواد کې دننه ډیر مشکلات سره مخامخ دي
دا وخت کم دی نو په ملکي اړه غړښت او سیاسي جماعتونو چې کم دي نو هغه په یو پیج باندې د حکومت سره دې خو تر سوچې د سی پیک معاملات دانو په دې باندې ټول سیاسي جماعتونو چې دي هغه د پاکستان لپاره دا یو غټ منصوبه غني چې دې سره پاکستان ترقی کوي نو سی پیک په حواله سره سیاسي جماعتونو چې کم دي هغه ډیر زیات دا چې دې نو دیتا سپورټ ورکړي په دې اړه باندې هم د سی پیک په حواله سره هم ډیره مهمه ګڼل کیږي چې دواړه ملکونه چې کم دي په هغه باندې با خپل خپل تحفظات چې هغه واضح کړي او یو داسې لار بروباسي چې هغه دواړو ته منظور وي
بل پلو ټاکل شوی چې د روانه میاشتې په 8 به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره د IMF یو ډله پاکستان ته راشي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال اړیکه تاسو غوږی قدر مردونکو د آزادی اروپا رادیو په خپل ویب پاڼه لیکي په داسې حال کې چې یونسکو په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې په جرمونو کې د ککړو کسانو ته استثناء خلاف ورځ مانځي سخت کال په یو شمېر هېوادونو کې د دوی ګڼ خبریالانو له کړاوونو او زور زیاتۍ سره مخامخ شول دغې لیکنې نورې برخې فرخند اسد وړاندې کوي
د آزادی اروپا رادیو لیکي په سناسه 1200 هیوادونو کې د دوی په خبريالانو بندیزونه ولګول شول او د زینو د کار په لار کې خندان واچول شول د آزادی اروپا رادیو مشر نینات پېچوای دا د دوی د کار په دایره کې شامل دي چې په هغو هیوادونو کې به کار کوي چرته چې رسنۍ آزادي نه دي دوی به خلکو تاریخونه معلومات رسوي او د آزاد صحافت لپاره به کار کوي خو په یو شمېر هیوادونو کې د میډیا د مخالفت زیاتېدو له وجې د خبريالانو خلاف تشدد او پر دوی د حملو پیښې هم مخې ته راغلي او حکومتونو دغې ته سپام ورنکړ نینات پیچ دا هم وایي سږ کال په یو شمېر هیوادونو کې د دوی پر خبریالانو حملې وشوې خو د آزادی اروپا رادیو د 13 کلونو راهیسې د داسې رژیمونو پر وړاندې کار کوي چېرته چې حالات اندېښنې وړ دي او دوی به خاموشه پاتې نشي په تېر یو کال کې په مختلفو هیوادونو کې د آزادی اروپا په خپرونو بندیز ولګول شو په ډېرو ځایونو کې د دوی د کار په لار کې خندونه واچول شول د تیر کال په دسمبر کې د روس انصاف وزارت وویل چې د دغه راډیو د روسي ژبې څنګه د یو بهرني ایجنټ په توګه کار کوي له داسې بیان مخې ته د راتلو سره د خبريالانو د زورولو او د کمپنۍ د بدنامولو پیښې مخې ته راتلی شي په پاکستان کې د دغه هیواد مرکزی استخباراتي ادارې په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر بند کړ او دوی وویل چې دغه راډیو د هیواد د ګټو خلاف کار کوي په آذربایجان کې د دغه هیواد سپریم کورت آزاد اروپا رادیو د آذربایجان څنګه پر وپاڼه د بندیز په حق کې فیصله ورکړه د 13 اپریل په میاشت کې په کابل کې د آزادی رادیو درې خبريالان په دوه ځانمرګو حملو کې وژل شول په یوکرين کې د آزاد اروپا خبريال د تشدد او زور زیاتۍ سره مخامخ شو په ازبکستان او ترکمنستان کې د خبريالانو کورنیو ته دړکې ورکړل شوې
قدرمنو په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان کې د خبرونو د بیان ازادي ټولنه یا فریډم نتورک په تازه رپورت کې ویلي دي چې په هیواد کې د ورل شو شپږ شپو خبريالانو مقدمه کې یوازې یو کس ته سزا ورکړل شوې ده دا رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې په ټولنه کې د خبريالانو پر ضد جرمونو کې د استثناء ختمولو نړیواله ورځ د نومبر په 2 نیټه ونمانځل شوه نور تفصیل درته د یوې وړوکې دمیرو ستونه لیکو د خبریالانو ټولنې فریډم نیټورک په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد جرمونو کې د استثنا 2018 کال رپورټ کې ویلي دي چې له 2013 تر 2018 کال پورې شپږ ویشت خبریالان وژل شوي دي او په دې کې یوازې یو کس ته سزا ورکړل شوې ده. د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وایي چې په دې ټوله موده کې د سزا ورکولو شرح 3.5% ده. په دې کې تر ټولو زیات 8 خبریالان په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې وژل شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې د خبریالانو زیاتره وژنو کې د مجرمانو شناخت نه دی شوی او نه هم اغیزمن شو کورنیو ته انصاف ملا شوی دی. د فریډم نیټورک په خبره د خبریالانو 80% مقدمو کې د پولیسو پلټنې هم نامکمل دي. د خیبر پختونخوا پخوانی اټارنی جنرال اقبال مومند وایي چې عدالتونه د هغو مقدمو اوریدنه څخه ډډه کوي چې په رسنیو کې زیاته توجه ورکول کیږي او په ځانګړې توګه د خبریالانو د وژنو په مقدمو کې ډیر له احتیاطه کار اخیستل کیږي.
لاره نه دي بیا دا کار کوي هغه جج چې هغه ایوجمنټ کیږي پکې یو انسیسری غوندې یو جج وایي راشه ریسپانسبلټی داسې بل ته به شفټ شي له بل نه به بل ته داسې شفټ شي. نو هغه ستا خبره دا ده دوی هغه څه خو زمونږ د وکیلانو کمزورتیا ده ډیلین کیس کوي او چې کیسې دغه وي دریمه خبره پکې بیا بله دا وي چې د پراسیکیوشن چې کوم دی نو کوم ایویډنس دی نو هغه بیا هغه طریقې سره نه ګیدر کیږي. آیا زمونږ پراسیکیوشن ډېر زیات کمزورې دی؟ زه خو چون بیا دا ریجنرل پاتې شومه دلته نو ماته د دې پته وه.
د پخواني اټارنی جنرال اقبال مومند په خبره په دې مقدمو کې ګواهان هم عدالت ته نه وړاندې کیږي او په دې لړ کې ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي. اقبال مومند په پلټنو کې نیمګړتیا هم په ګوته کړي او زیات یې کړه.
نو هغه سینسی طریقہ هغه پیسې د دې سره بالکل نشته دی چې کوم په کار دی چې کوم لکه دی نور ملکونو کې پیسې د دې اویلیبل دي. دلته ایون دا چې دې سره گاډي نیوی دي په موټر سایکل باندې روانې مخیله مخیله چې ورشي اکثر هغه بلډ سټینډر ته په کار دی وی هغه نه په موقع باندې هغه دې داسې شواهد دي چې هغه راټولول غواړي چې دا مقدمه د پراسیکیوشن هغه دې ورځې نه هغه بالکل وحشي وی وینو. نو هغه د هغه وجه
دا خبریالانو ټولنه فریډم نیټورک وای چې له 18 کال راهیسې په پاکستان کې 160 نه زیات خبریالان وژل شوي دي او تر 2000 نه زیات بریدونه پرې شوي دي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په کوټه کې د نفسیاتي ناروغو په اړه یو غونډه شوې ده. د روغتیا کارپوهان ویلي دي چې د ذهني فشار او چاپیریال لامپکې له کبله په پاکستان کې د فالج ناروغي زیاته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له کوټه نه د مشال رادیو خبریال په دې رپورټ کې وو.
د دماغي ناروغانو په اړه درې ورځنی کانفرنس په کوټه کې روان دی. په دې کې د پاکستان او د نړۍ د نورو برخو څخه پوهان او ډاکټران ګډون لري. په کوټه کې د بولان میډیکل د اسپیټال د دماغي څانګې مشر ډاکټر اشرف اسکزي د دې کانفرنس په اړه نور حال څه داسې راته بیان کړی.
دا سیمینار چې دی دا بنیادی طور باندې د ډاکټرانو لپاره ډېر فائدہ مند دی، خاص کر د جونیئر ډاکټرانو لپاره. دا غو فائدہ دا ده چې جونیئر ډاکټرانو ته دا احساس ورکول شي چې زه مریض کم ٹیسٹ رولی کم ٹیسٹ د مریض دفار فائدہ مند دی، تاکہ د مریض تو فائدہ ہم کی او دا پیسے ہم بچت سے او دویم کچیر پاغا ٹیسٹ کا غشت نہ جوڑی نہ سی معلوم نو بل کم ٹیسٹ پکار دی چوس دا ڈاکٹران دا شعور دفار ډیر ضروری دی. دا جنن کانفرنس
پہ کانفرنس کی زیادہ تر کار کو ہانو اول چې د زینی فشار او د چاپریال د ککړتوب درڅنګ جن نور شانداسی دی چاغه د فالج یا ابلیج سبب ګرځي. په دې اړه د دماغی ناروغیانو کارپور ډاکټر نور احمد کوس صداسی
دا سر درد دے اور ڈپریشن دے بل دمرگی دے دا شان دے چھ دا گرد قابل علاج دے مخی دے علاج نو اس الحمدللہ نیو ایڈوانسز دے اور دیر نو شان اور دوا راغل دے اور دونا ایم آر آئی سی ٹی سکین اور ای جی دا شان راغل دے اس ممکن حصہ کے ہر ناجوڑی تم کے علاج قبل سے مجھ
خود ڈاکٹر امان اللہ کاکڑ وائی چھ پر وقت باندے علاج وسی نو دے ابلیج دا ناروغی مخنیوائی آسان دی.
دے کس مر زیاد زور چھ دے اگر پر فالج باندے دے اور فالج داسې بیماری ده چې هغه انسان یو دم او کله کله د همیشه لپاره مازور کین. د دې علاجونه باید د څه لکه هر بیماری چې سره تر څونه ډیر پرېږدي دغه نه کېدر د هغه علاج بیا ګرانیږي او حتی کې کله کله د تر وخت راځي چې هغه ناممکن شي. زموږ د مشوره ده چې څه وخت خاص کر د فالج چاته دوره کېږي باید چې زر تر زر ډاکټر ته ورسیږي او چې د کمی وجه زکږي. عموما د بلډ پريشر، شوګر، د سيګريټ یا د زړه سي بيماريان یا د کولیسټرول د زیاتوالي د وجه څخه په یونیک چې غوړ زیات دغه د وجه څخه نو چې هغه زر تر زر مریض ډاکټر ته ورسیږي هغه شین کنټرول نو مریض مازوری سے بچا دے
دی کانفرنس پر خوال پر حکومت زور ورکری چپر زلی او د تحصیل پر وختونو کی دی ہم د علاج لپاره چانگی پرانستل سی چپر وخت باندې د بلیچ تر سنگ د نورو ناروغیانو علاج ممکن وګرځول سی پدې ترس کی د روغتیا صوبای وزیر نصیب الله مری ویلی دی چې حکومت به وخلګو ته د روغتیا د اسانتیا او لپاره ډیر ژر یو خصوصی پیکج اعلان کړي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال اړیدو تاسې غوږې درنو اردوونکو وخت شوی دی د مازیګر څلور نیمې بجې انیس اجمل نن د خبرونو لنډیز او
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوی او د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د جمعیت العلماء اسلام سیند د مشر مولانا سمیع الحق وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده مولانا سمیع الحق پرون په راولپنډۍ کې په خپل کور کې وشل شوی وو د پاکستان وفاقي حکومت د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ دیګا نا وخته د احتجاجي ناستو د ختمولو په اړه مایده شوې ده تحریک لبیک له درې ورځو راهیسې په ټول هیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د مسیحي ښځې آسیا بیبي د خوشي کېدو د پرېکړې پر ضد مظاهره وکړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل چینایي سیالي کی چیانګ سره نن په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې کړې دي د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د همکارۍ په 15 معاهدو لاسلیکونه کړي په کوټه کې د تاجرانو اتحادیې په سیمه کې د ناجایزو تجاوزاتو په نوم د مبینه زورول کېدو خلاف نن اړتال کړی دی په سیمه کې ټول بازارونه او کاروباري مرکزونه بند دي د بلوچستان په کوټه ښار کې د نفسیاتي ناروغو په اړه د روزنې غونډه دوام لري د مشال ریډیو خبریال وایي په دې غونډه کې د پاکستان او د بلابلو هیوادونو ډاکټران ګډون لري د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هیواد د ځایي جنگي الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړی دي د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي پر ایران د بندیزونو باوجود د هیواد پیداوار د ایرانی پوهانو صلاحیتونه څرګندوي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي خبریال جمال خاشوجي د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت له لوړ پوړو چارواکو شوی خو ګمان نه کوي چې په دې معامله کې به باچا سلمان هم شامل وي شاهي کورنۍ د خبریال جمال خاشوجي د وژنې په اړه تورونه ردوي
انی ساجمل وچې د خبرونو لنډیز ته ستا وړاندې کړو کډرمن او دونکو لژمن سره سم وزرتا دوه ونیز خبرونه در خبرو نو راځي چې لومړی د سولې په لور خبرونه ته غوښ شو د خبرونه تاسو لپاره هر ونی بشیر غوښ جوړوي
د سولې پر لور
پښتون ژغورنې غورځنګ یا پښتون تحفظ موومېنټ په 2014 کال کې د پښتنو حقونو لپاره کار پیل کړ لومړی نوم مسعود تحفظ تحریکو مشرې منظور پښتین کولا او څو نور ملګری هم ورسره وو دوی د عدم تشدد په فلسفه خپل تحریک پیل کړ او اوس یې شمیر زرګونو ته رسي زه بشیر غواخم او نن د دې غورځنګ پر هغې مبارزي غږیږو چې لوټو پک او تشدد بغیر د احتجاجونو په کولو سره پر مخ وړي دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه سندره ده چې په هر جلسه کې په رسمي ډول غږی د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړي سر کې یوازې په وزیرستان کې د شو عملیاتو وروسته د خلکو د حقونو خبره کوله خو وروسته یې د ټولو پښتنو لپاره حق غوښتل پیل کړل د دې غورځنګ مشر څلیرش کلن منظور پښتین دی او په مرکزی کمیټه کې ورسره پر نورو سربیره علي وزیر محسن داوړ سنا اجاز او عبدالله ننګیال ملګری شول د دوی په لوی غوښتنو کې د امنیتي ځواکونو په لاس غیب کړل شوي کسانو عدالت ته وړاندې کول له وزیرستانه د ماینونو پاکول د ماورای عدالت قتلونو مخنیوي او خلکو سره د امنیتي ادارو د سم سلوک کېدل شامل دي منظور پښتین سمو د مخ کې مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان آئین مطابق خپل حقونه غواړي او له همدې کبله باید ریاست د خلکو د غیبولو پر ځای هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي.
څومره ورک خلک دي دلته په پښتونخوا کښې دومره زورور څوک نشته دی چې خلک پورته کوي یا نه دومره ګروپونه شته دی. دا دوی پورته کړي دي، که دوی نه وي هم پورته کړي، بیا هم د خلکو حفاظت کول د ریاست ذمه داري ده، بیا هم دا زموږ په ریاست دعوا ده چې ریاست تېرا وغواړي.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري. د پاکستان پوز دریز لري چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور څو ځل په خبري غونډو کې دا خبره تکرار کړې چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغلی دی او له قانونه پورته هیڅ نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشي شوي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پورې کوي چې د افغانستان د استخباراتو NDS او د هند جاسوسي اداره را ورسره مرسته کوي. خو د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قومي اسمبلۍ غړی دی ډیوه ریډیو سره په خبرو کې دا تور رد کا، ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو پر ځای بې ځایه الزامونه لګوي.
خپل وطن خبره کړې ده، مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جاړلي دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانیې مقابله کولی نه شي، نو ځکه هغه راځي خو تورونه هغه داسې لګوي چې د هغه هېڅ سر وخپۍ نه وي. مونږ ورته بارها ویلي دي چې ته لږ مونږ ته دنیا ته وښایه چې زمونږ قسم کمه مرسته ده، کمه هغه پټه ایجنډه ده د نورو ملکونو والا چې مونږ یې مخکې په وړاندې بزو. خو هغه سره بیا د هغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه وي، نو دا خو د دې زړه طریقه ده چې هر سړی راپاسي د خپل حق خبره کوي او په هغې حق کې بل ټکی ورسره نشته. خو همدغه خبره ده چې بای بارنی امداد دی او دغه دار دی او دا چې کوم دی د ملک خلاف سازش کوي، دا د دې دومره زوړ ټول چې ډېر دا زیات یوز شوی دی او نور یې اوس څوک بای کوي نه، ځکه چې د ډېر زیات استعمال کو خو څوک د دې په خبره باندې غوږ نه کوي.
د سولې پر لور
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړې دي. دا په دې معنا چې په قانوني لحاظ اوس هلته پولیټیکل ایجنټ د پخوا په شان زور نه لري او نه هم FCR قانون عملی دی، خو بیا هم خلک د دغه قانون د اجتماعي ذمہواری لاندې زورول کیږي. کله چې د اکتوبر میاشتې په آخري هفته کې د وزیرستان په وچ خوړ کې دوه پوځیان د وسلوالو په برید کې وژل شول، نو پوځ ځایي خلک ونیول او ځایي خلکو یې پر ضد سوله ییز احتجاج
وکړ.
مرگن کی کلی آئیب خیلیا تقریباً دوے گھنٹے بعد گارمی والا روغلل او میجر واسطلی سترگر وطاڑل لو سینئر وطاڑل پمزکش چملاولی پڑمخیر شخاتل پوال پکوڑے پٹاکاول پدا بند پمیجا ستڑی شول مشتا اول چا آغا کسان مشتا وشای چا دا کیم دا آرمی والا کسان دا مڑکڑل او میجا ورتا اول چا میجا پخپل کورینا شنوستوی او میجا دا کسان لی دلی نبی
محمد نہ میجر دیول ملنگر خیل سره مو تعلق تای دا وا کیا گایست مشول لا مشتا د پتاندولا گدلی دازینا وشول نو وشول خو واس رس خال گدا دازینا رو دلی وی پانا بعد مشپشین ټیم فوج روغای میجا ونی ولی او مش بنی د شپ درې باجه بندې مش بن ساډه باڑا ولی ډرامینا تا و ساډه بتا چړکړلی چې تاسو مشتا مانی چې د کسان چیرت لری دی مش ورتا و چې کاته مش مړکې مش نم لی دلی دی او نم قاتل دی مش تر ډیر ظلم وکړلی او ز بخپل ور سره د سترګه تای ولا یو
وزیرستان سما
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن پولیس افسر روانوار خلاف هم تحریکو چلاوه. دوی ویل چې په خپله د حکومتي کمیټو تحقیقاتو ثابته کړې چې انوار بې ګناه نقیب الله مسعود د طالبانو په نامه وژلی دی، نو ځکه باید هغه ته سخته سزا ورکړل شي. خو عدالت راو انوار خوشی کا ویل چې پر خلاف یې کافي ثبوتونه نه وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره سنا اعجاز وای دغه کیس د دوی د غړو خلاف ډیر اف آی آر یا د پولیسو سره د رپورټ جمع کیدلو او همداراز د ملګرو زندانی کیدل یې د مبارزې مخه نشنیولې. د هغې په وینا پښتون ژغورنې غورځنګ خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې زیاته ونمنی او په ارزدې سولیز مظاهره وکړي. نوموړی مشال ریډیو سره په خبرو کې پښتنې ښځې هم وستایلې چې د دې غورځنګ برخه شوي او په فعال ډول پکې ونډه لري.
پښتون چې موږ خبره کوو نو کې به هیڅ ته ښځه هم او به هیڅ انسان هم د ښځې کردار ډېر اهم دی. هغې وجه دا ده زه داسې ګڼم ذاتي توګه چې موږ اکثر خلک وایو چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د دې ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نورم سیزونه کېږي، نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې موږ بم غورځو که ښځې وي هغه دلشایته شي کور کې دې کېني نو موږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې، نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږ لږ باندې او ورته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده. نو هغوی دا تپوس نه کوي چې یاره کور ښځې کور دننه روانې دي که نه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې، نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وې ځکه چې کله به هم دوی ته موږ راتلې وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دې کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه. نو په داسې حالت کې چې ښځه هر اړخ نه لګیا ده هغه متاثره کېږي، نو هغه به ولې نه کېني؟ او کلتوري ستونزې دي څه دغه شته د پښتنو چې هغې د وجې نه هغه شانتې خلک ښځې نه رادغسوي څومره چې په کار دي. خو بیا هم یو غټ تعداد کې راځي، لکه زه به مثال درکړم مونږ د پېښور په جلسې کې غټ تعداد کې ښځې به د هغې غټ وجه دا وه چې ورک خلکو چې کوم کورنۍ وي هغه غټ تعداد کې وي.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
قدرمن اوردونکو اوس درته اونیز خبرونه جمهوری غږونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې عبدالحی کاکړ د هغه مبارزینو قصې دربروي چې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره یې جدوجهد کړی دی. د دې لړۍ لومړی خبرونه د خبریال ناصر زیدی په اړه ده. راځي چې ورته غوښ شو.
په دې خبرونه کې زه عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړی ورځ راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندې د هیواد په خپل یو اویم کلن تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قانوني حکومت لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او شذو فعالانو بیا بیا جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللی، شکنجه سوی، وهل سوی، ټکول سوی او نور کړاوونه یې لیدلی دی. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت غونو په نوم ځانګړی پروګرام پیلوي. د دې لړۍ لومړی خبرونه له خبریال ناصر زیدی څخه پیلو چې د جنرال ایوب خان، جنرال یایا خان، ذوالفقار علي بوټو او جنرال ضیاءالحق په حکومتونو کې د میډیا ازادي لپاره مبارزه کړې او زندانونو ته تللې دي. کالو 1978 او نیټه وا د مئی 14 په نړیوالو رسنیو کې خبر خپور شو چې د پاکستان د لاهور په کوټلک پت جیل کې څلور خبریالان په کوډو ووهل شول. په دوی کې یو هم ناصر زیدی و چې اوس یې عمر 18 کاله دی، خو د سزا ورځې نن هم په حافظه کې خوندي ده.
موږ چې دننه ورغلو نو د جیل ټول قیدیان ګیر چاپېره درولي ول. مخامخ یوه تخته لګېدلې وه او هغه کس چې زموږ لاسونه یې ورباندې تړل راته وویل چې تاسو د قلم خاوندان یاست او تر نن ورځې پورې مو د نورو خلکو خبرونه لیکل، نن به ستاسو خبر جوړېږي، لږ همت
وکړئ.
ناصر زیدی، مسعود الله خان، خاور نعیم او اقبال جعفری تر سزا یو ورځ لمخه په لاهور کې د جنرال ضیاءالحق د فوجي حکومت له لوري پر میډیا د لګول شوو بندیزونو پر ضد د احتجاج پر وخت پولیسو ونیول. جنرال ضیاءالحق د 1978 کال د جولای پر 15 د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او د مارشلا اعلان یې وکړ.
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے.
ل مارشل لا لگول سرسم جنرال ضیاءالحق یو قانون جاری کړ چې لمخې پر هر ډول سیاسي حلو ځلو، جلسو، جلوسونو، غونډو او نارو پابندي ولګوله. کله چې د مې پر 14 د خبريالان فوجي عدالت ته حاضر سو نو د مارشل لا د دې قانون د خلاف ورزي تور ور باندې ولګول سو. ناصر زیدی وایي چې د غرمې په 2 بجې عدالت د یو کال جیل او د 55 کوړو سزا واوروله. ناصر زیدی وایي په 45 منټه کې دننه جیل ته ورسول سول او د ډاکټر توماینې ورسته په کوړو ووهل سول.
بالکل پرهنا کرکه زنجیرو مې جکر کې
موګي پورا بربړن کړو، زنجیرونه را واچول، لاندې په موګي پخې را وتړلې، د درو د وهلو لپاره پر کوناټه و نخې را وکړې، وهون کې به للری منډه کړه او په کوړه به و وهلو. موږ ډېر په جرأت او سړه سینه دا سزا برداشت کړله.
ناصر زیدی او ملګرو یې سزا برداشت کړه خو دومره خوښ وو چې له زندانه هسپتال ته یوړل شو.
موږ زخمیان شو ځکه چې د درو له وهلو سره سم به مو پوستکی واوښت، په وینو لړل شوي وو، خو په موږ کې همت وو. دوی غوښتل زموږ هوډ رامات کړي او په داسې حال کې مو پر سټریچر واچوي چې چغې وهو او هسپتال ته مو یوسي، خو موږ انکار وکړ او په خپلو پښو هسپتال ته ورغلو.
له هسپتال وروسته ناصر زیدی د ساحوال جیل ته یوړل شو. دا لومړی ځل نه و چې د ناصر زیدی لپاره د جیل دروازه خلاصېږي، بلکې نوموړی تر دې وړاندې د جنرال ایوب خان، جنرال یایا خان او ذوالفقار علي بوټو په حکومتونو کې هم زندان ته اچول شوی وو. ناصر زیدی وایي هر ځل چې جیل ته تللی نو د جمهوریت، د آئین واکمنۍ، د وینا او اظهار ازادۍ لپاره د مبارزې له کبله تللی.
موږ دا غواړو چې میډیا دې آزاد وي، په کار د رښتیا تر خلکو پورې ورسي، پیښه باید رپورټ شي او که دا هر څه موږ نشو کولی نو بیا هغه خوب چې پاکستان به د جمهوریت او ترقی پسندۍ نمونه وي مات در وبوله.
د ناصر زیدی او ملګرو د میډیا د آزادۍ دغه جدوجهد د خبریالانو د سازمان پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ د هیواد په کچه پر میډیا د لګیدلو بندیزونو پر ضد د پراخ تحریک برخه وه. خو دا د نیمې وچې یا برصغیر په تاریخ کې لومړی ځل و چې خبریالانو ته کوډې ورکړل شوې
او د دې خبر په خبرېدو سره سم د نړۍ خبريالانو د بشري حقوقو او مطبوعاتو ازادي لپاره فعالو سازمانونو د پاکستان له خبريالانو سره په وستون وشوت او احتجاج وکړ.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې پر مهال خبريالانو احتجاج وکړ او د پاکستان د هغه وخت د خارجه چارو وزیر هغه شاهي ودراوه ورته ویل چې پاکستان څنګه ملک دی چې پکې خبريالانو ته هم د درو یا د کوړو سزاګانې ورکول کیږي.
صحافیانو ته د کوړو سزا په پاکستان کې خبريالان راوپارول او په احتجاج کې شدت راغلی. دوی د احتجاج په توګه په رضاکارانه توګه گرفتاریانی ورکړي او پر دې محل 250 خبريالان ونیول سو. شمیم شاید هغه وخت زده کوونکی وو او د مارشالا پر ضد د جمهوریت قوتونو د تاریخ برخه وو. دای هم نیول سوی او جیل ته چول سوی. نوموړی وایي چې خبريالانو ته د کوړو د سزا پر ضد په ټول پاکستان کې د احتجاج لړۍ تیزه سوا.
سره دا درې کسان چې کله په کوړو والو نو دې خبر چې بار ته راغې نو په پریس کې انتهایی زیات د جرنلستان چې کوم نو هغه ډېر زیات غصه شو. هغوی به روزانه مظاهرې کړې. د هغې مظاهرو کې به ګرفتارۍ کېدې. بیا په کې زموږ رضاکارانه ګرفتارۍ مشرانو ورکړې. کراچۍ پریس کلب چې کوم نو هغه د جمهوریت مرکز و. هلته کې ضیاءالحق ډېر زیات مینت کړو چې ما تاسو پرېږدئ زه تاسو د دا کوم دا کوم او د کراچۍ پریس کلب او د پی ایس جی مشرانو دا ټول آفر چې په هغه کې د پیسو په هغه کې د خونو کرو په هغه کې د پلاټونو په هغه کې د کورونو دا ټول مسترد کړو او د ضیاءالحق د مارشل لا سخت مخالفت کړو.
خو د دې احتجاجونو سربېره هم د جنرال ضیاءالحق په مارشل لا کې د ناصر زیدی په خبره تر اوو کلونو پورې پر رسنیو بندیزونو دوام وکړ. شمیم شاید وایي چې په واک کې تر راتلو وروسته جنرال ضیاءالحق پر میډیا قدغنونه ولګول.
اخبار کې باید ضیاء یو سړی ناست و هغه به کاته چې کوم خبر به ځي او کوم به نه ځي. په دغه ورځو کې د ډېرو اخبارونو چې پاغې کې نوای وقت وو پاغې کې شاهباز وو پاغې کې حوریت وو د دې به پوره پوره صفحې چې کوم دین هغه به اخیری چې کله دا کافی به پرېس تتل نو هغه به پاغې کې کرخې راخ کړي چې دا خبر چې چار به اخبار لاړو نو هغه به نیم سپینو نیم به تورو. هغه بل په جرنلستانو باندې چې کوم دی نو د ټول نه غټ مصیبت چې شو نو هغه جرنلستانو چې کوم تنظیم وو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹو یو بل گروپ جوړ کړ چې هغه ته به صدیقی گروپ وي او دا صدیقی گروپ د مارشل لا مکمل پلویان.
د دې بندیزونو پر ضد د هغه وخت ایډیټرانو د احتجاج په توګه داسې نوې طریقه راوسته چې د خبر اداري یا کالم کینچې سوی برخه به هم هغه سی چاپ کړه او سباله به په اخبار کې هغه ځای سپین صفاو چې مقصد یې لوستونکو ته د پیغام ورکولو چې دوی د سنسر یا بندیز ښکار دي. خو د مدیرانو په خبره کړي چې حکومت د دوی په دې مقصد پوه سو نو د اخبارونو په سپین صفا چاپولو یې هم بندیز ولګاوه. ناصر زیدی د خپل وخت په مشهور اخبارونو امروز، مسلم او الفتح کې کار کړی او نن هم له دی نیوز ورځپاڼې سره کار کوي. دی وایي چې نن ورځ په پاکستان کې جمهوریت دی خو پکې د پوځي امریتونو په مقابله کې پر میډیا او خبريالانو بندیزونه زیات دي.
زما په فکر وسنۍ دور د هغه وخت په مقابل کې د میډیا لپاره تر ټولو مشکل هغه دی. هغه وخت به مقتدا معلومه وه چې په کوم ځای کې څه څه کیږي خو په نننی دور کې هر څه تر پردې شاته روان دي. نن ورځ پر اخبارونو، ټلویزیونونو او رادیوګانو بندیزونه دي خو ښکاري نه. نن ورځ په میډیا کې د مدیرانو یا ایډیټرانو اداره ختمه شوې ده او د میډیا له مالکانو سره رابطې کیږي او ورهوښول کیږي چې تاسو به خپل کار د دغو لارښوونو په چوکاټ کې دننه کوئ.
ناصر زیدی په خپل اوش په تکلن عمر کې 15 کاله په جیل کې تیر کړی او د میډیا د ازادۍ لپاره پرکړې مبارزه نن هم ویاړي.
اس جدوجہد سے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے
موږ ځکه پر دې مبارزه فخر کوو چې په پاکستان کې مو د جمهوریت پر مساواتو ولاړې ټولنې او د ترقی خوښوونکي فکر د ودې لپاره کړې ده. او زما په فکر په دې جدوجهد کې زه په حق لار وم.
قدرمنو اوریدونکو د مشال رادیو د ځانګړي پروګرام جمهوریت غونو په لومړی خبرونه کې مو په پاکستان کې د میډیا ازادي لپاره د خبريالانو د جدوجهد یو عکس د ناصر زیدی د ژوند په قصه کې ولید. خو د دې ترڅنګ د بشري حقوقو د فعالینو مبارزه هم د دې هیواد په سیاسي تاریخ کې جوته ده. په بل خبرونه کې به د جمهوریت د مبارزې د یو بل مبارز د هلو جلو او کړاوونو کیسه در سره شریک کړو. لومړی خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو ویب پاڼو هم اوریدلای شئ.
هر قدم مس پر لے لا ژوند حوصله د چمن د فلا ژوند زارول کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار کو هر یو ګلدس پر لے په میرا پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو بیش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا و محبت پل مالیا تو زیچ مینا و محبت پل مالیا یو گلدس پر لی بہسا تو دا پل سا تو ملکن پر گل سار کو ہر یو گلدس پر لی بہسا تو دا پل سا تو ملکن پر گل سار کو ہر لو رنا رنا مو چمن پختون خوا جن تمل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن خوشحالی پل رے بارو سچ امن خوشحالی پل رے بارو ہر قدم مس پر لے گا چند حوصلے د چمن